دا مشاله ډیو دازن ساس کوربا اسلام مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم.
کومبه د مهم خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد کاروایانو غندنه کړې. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي د بی اسنادو افغان وګړو خلاف د پاکستان فیصله ورته د منلو نه ده. او د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه ښودلي. او خبرونو تفصیل پختون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد کاروایانو غندنه کړې او دای د بشري حقوقو ضد اقدام بللې دي. د اکتوبر پر 4 مشال سره په خبرو کې د ګوند مرکزي ویان زید خان ویل چې په زوره د افغان کډوالو له هیواد وستل د هغو سره زیاتی او د بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه ده.
دہشتگردی خلاف جو سونا ایکشن کوری سے اٹکتا خو ہاں افغانان چا پورا مندی ددا سے نہ چیو مشور کے جتا زا مداغی چکم جی ددو یا وجہ خلق پڑے رازان کے متاخل اندا داغی سرا زیاتے دے اودا دا انسانی حقوق خلاف ورزیم دا
دبراز حال کے دا چر پاکستان کونو چر وزیر سرپرست بوکٹی ویلی چھ قانون اپسکون کی داری بد اکتوبر یو درش میں روستا نا قانون کڈوال پزور و باسی و جائیدادو نبائی زبطوی بلخوا افغان کډوالو په وار وار مشالې ډوته ویلي چې پولیس هغه کډوال هم نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د بی اسنادو افغان وګړو په اړه د پاکستان پریکړه ورته د منلو وړ نه ده او غوښتنه یې کړې چې باید پاکستان په دغه اړه خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 4 په ټولنیز میډیا ایکس په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره روان چلن ورته د منلو نه دی او چارواکي باید په دې برخه کې خپل تګلاره بدله کړي. هغه زیاته کړه چې افغان کډوال د پاکستان په امنیتي ستونزو کې ښکیل نه دی او تر څو چې په خپله خوښه له پاکستان لاړ نه شي باید دغه هیواد یې وزغمي. پاکستان حکومت لا هم د افغان طالبانو د ویان د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په سوات کې پولیس وایي په مبینه ناپامه ډز لګېدلې جو بل د پولیو الکار مړ شوی دی. د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور د اکتوبر په 4 مشالې ډوته وویل د اکتوبر په 3 په کوکارې سیمه کې د پولیو مخنیوي ټیم د حفاظت لپاره موجود پولیس الکار نه په غلطۍ سره ټوپک لا شوی چې په نتیجه کې د پولیو د ټیم کارکوونکی محمد اعزاز خان په ډز لګېدلې وو. د نوموړي په وینا محمد اعزاز خان روغتون ته وړل شوی وو چې بیګا د شپې مهال یې په روغتون کې سا ورکړه. ګنډاپور زیاتوي چې دغه پولیس په دې پیښه کې په خپله هم په لاس جوړل شوی خو نوموړی پولیسو نیولې او پر ضد یې مقدمه درج شوې ده. د یادونې ده چې د پولیو په ټیمونو وخت نا وخت وسلوال بریدونه اهم شوي په دغه سیمه کې او پکې د پولیو د مخنیوي د ټیمونو یو شمېر کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن په پوله د افغانستان لخوا په ډزو کې د 12 کلن ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شي او یو بل جوړل دي. د پوځ عامه اړیکو ادارې ISPR د اکتوبر په 4 یو بیان کې ویلي چې په بلوچستان کې د پاکستان افغانستان پولیس د چیرمه د چمن د پولې د دوستۍ په دروازه کې ګمارل شوی یو افغان سرتیری له پاکستان څخه افغانستان ته په تلونکو لارویانو ډزې وکړې او 2 کسان یې وژل. بیان د طبي چې افغان چارواکو ته ویل شوی چې ذمہوار تن ونیسي او پاکستاني چارواکو ته حواله کړي. په کابل کې طالب چارواکو لا په دې اړه سند ویلي. د یادونه وړ ده چې تیر کال هم د چمن په پوله په ډزو کې شپږ کسان وژل شو او نور ول زخمیان شو چې ورپسې پوله وتړل شوه. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچې اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ یې د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه پارلمان د اروپایي ټولنې چې 20 غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی. د اروپا پارلمان په دې اړه د اکتوبر په 5 خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقوقونه په دوامداره توګه خپلاندې شوي دي. پریکړه لیک کې زیاته شوې چې طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخواني جمهوري نظام مسؤلان او امنیتي ځواکونه ځورول شوي او د ښځو او جنو حقونه ځپل شوي دي. طالبانو لا دغه راپور پړه تبصره نه د کړې، خو مخکې تر دې دا قسمه راپورونه رد کړې دي. طالبان واک ته رسیدو وروسته جنۍ تر شپږم ټولګي پورته زده کړو نه منه کړې، او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې نړیوالو کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. او اخیری خبر د کرکټ، په هند کې روان د کرکټ 500 اوریزه نړیوال کپ په یو میچ کې نیوزیلینډ انګلینډ ته په نهو وکټو ماتې ورکړه. د سګنی نړیوال کرکټ کپ دغه لومبۍ سیالۍ چې د اکتوبر په 15مه حیدرآباد کې ترسره شوه، پکې انګلینډ نیوزیلینډ ته د میچ ګټلو لپاره د 283 رنزونو هدف ورکړ، چې نیوزیلینډ د یو لوبغاړي په سوزیدو په 6.2 اورونو کې پوره کړ. د نیوزیلینډ رچین رویندرا 123 او ډیون کانوای 125 رنزونه جوړ کړل. د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې به پاکستان خپل لومړی لوبه سبا د اکتوبر پر 6مه له نیدرلینډ سره، او افغانستان به د اکتوبر پر 8مه خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا د کرکټ د یو ورځنیو لوبو 12م نړیوال کپ دی چې په کې 10 لوبډلې برخه اخلي، او فاینل لوبه به یې د نومبر پر 19مه وي. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د پولیسو لخوا یې د نیولو لړۍ روانه ده او له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. او په پاکستان کې د ترګری پیښو د څار څېړنیز اداره وایي سږ کال په دې هیواد کې ډېر زیات بریدونه شوي، د دې وجوهات په اړه هم راپور لرو.
چکر تحریک طالبان پاکستان کې دا نور واړه واړه تنظیمونه راغوځي چې ودی نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټ خطر جوړ شو.
او په سواد کې د وی کلتوري دستوري په اړه هم راپور لرو.
خنجر خنجر بانو سرا بسکه دغه تورو نيزو سرا بسکه
موسیقي د امن علامت دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رډيو سره. مشال لډیو ته غوږ سی، تاسو خبرونه واوریدل او اوریدونکو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د ناقانونه افغان کډوالو نیولو لړۍ پیل شوی، او چارواکي وایي په کوټه کې 200 افغان کډوال د اسنادو نه لرلو په تور نیول شوی دي. په بلوچستان کې مېش افغان کډوالو مشال سره په خبرو کې دا اقدام غندلې دي. دوی وایي په زور له هیواده ویستلو عمل د منلو وړ نه دی. دوی له حکومت غوښتي چې باید د افغانانو د نیولو او زورولو لړۍ بند کړي. د براز حال کې دا چې پاکستان نگران حکومت ویلي ناقانونه کډوالو ته ویل شوي چې د نومبر لومړۍ نیټې نه وروسته به دوی په زور له هیواده وباسي. نور تفصیل د یو ترین په دې راپور کې.
د کوټ کمشنر حمزه شفقات ویلي دي چې د وفاقي حکومت پر امر یې ضلعي چارواکو په کوټه کې په ناقانونه توګه استوګن افغانانو په ضد کمپین پیل کړی دی، او تر دمګړي پورې د 200 څخه زیات افغانان د فارن اکټ لاندې نیولي او د پاکستان د پلټنې و مرکزي ادارې اف آی اے ته سپارلې دي. نوموړي د خبره تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده، او زیاته کړه چې په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په ناقانونه توګه د استوګنو افغانانو څارنه پیل شوې ده. د کوټ کمشنر دا خبره د غوروسته وکړه کله چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې بیا په خاصه توګه د پاکستان په سر ښار کراچي کې مزدورکار افغانان د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې یو افغان کډوال عبدالقیوم وایي چې اوس په کراچي کې د افغانانو ژوند ډېر تنګ شوی دی، چې لامل یې ډېری افغانان کراچي پرېښي او بیرته و کوټ ته راستانه شوي دي.
کراچی کې دلته زموږ ځوانان دي وایي چې د اوتاکو څخه راووځو په روډ باندې پولیس ولاړ دي، بس موټر ته مو د غي ورواسي کاډ وسکاره کو کاډ په هغه ځای راته چیرې کې موږ یو چې د چا چا څه کاډونه یې لاغو تر پیسې یو شي، او چې د چا څه کاډ نه هغه خو ډېر دا څه خپله ته معلومه ده. بېخي ډېر ځوانان دلته په کورو باندې ناست دي، دومره په تکلیف کې دي چې حساب یې نه څه، بس دغه کراچی به دوی روزګار وکړي او شی به یې ګټل کور ته به یې رالېږل. بېخي له ستونزو سره مخامخ کی خدا درتوان چې په سوا او ځوانان حاضر ازموز د مسلم باغ کې متراغلی دي ډیر الته زوري دي نو ډیر وسمل ته پجینو چې راځي دي باندې دې څه دغه نه معلوم
ته دی افغانانو په خبره چې په افغانستان کې امنیت شته خو د دوی لپاره د روزګار او تاسوګنی زمينه نه د جوړ سوي چې لامل دوی په اوس وخت کې وخپل هواته نسستنه ده لې په دې اړه مشکله د مسلم باغ د کیمپ د یو مشر ملک نادر خان سره تماسونه وي نو هغه راتول چې افغانانو کله هم په پاکستان کې ورانی نه د جوړ کړي بلکې د پاکستان په ودانولو کې لوی کردار ادا کړی دی
پتاو پتا خواسو مزا خپل کو دغه په چلانا سیاسي د راګ تر واکا افغانان مزه یې وروه افغانان د خپل کاروبار کې او بل پاکستان کی مدغه یو فایسته چې یو کوږي هغه مطلب دا یو د کور مړی وږه یو څلور کټوانی دی و زابل ورځ وګیراله و ویل سټرا ګټي اته دا هغه چې کول دی نه لويستي دې چې موږ نه نه لويل افغان ماجه عام خلک دي
بلغړی ته د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په ناقانونه توګه واستوګنه افغانانو ته د وی میست وخت ورکول سوې دي او ویل دي چې د وی میست ورسته به دوی خپل هواته ستانه کړي په دې ترڅ کې د بلوچستان نگران د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزی د اکتوبر په 14مه نیټه په کوټ کې وایي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې په روان کال کې چې کوم د ترګری پیش سوي دي په هغه کې زیاتره افغانان تورن دي
2023 جنوري سے اب تک پاکستان میں تقریباً
فکال وزر دروش کی تروس چلر وش جان مرگی بریدونه سوی دی پدوی کی د تفرلس افغان وګړو لاسو او په کلاسیفلا کی چې کوم پیش وسو پاغه کی شپږ افغانان جان مرگی برید کوم کی شامل وو د پاکستان افغانستان ترمنز د وزنی وزي ورسته په کابل کې بیان زبی الله مجاهد ویل دی چې په پاکستان کې د افغانانو سره چلن د غندنی ور دی او زیاته کړی ده چې د پاکستان د نامنی سره د افغانانو هیڅ تړاو نشته په کابل کې ورسنوي ته په جرسي وی یو بیان کې نوموړي زیاته کړې ده چې تر کومه وخت افغانان په خپل خوښه او مرزي سره پاکستان پرېښودل ته جوګسي وی نه وي تر هغه وخت پورې په کار دي چې دوی په قرار پرېښودل شي
اشاله د توګه چې په دې تاسو د کوټنار پور درکو هم دغه موضوع کې پاتې کیږي د حکومت لخوا د غیر قانوني کډوالو پر ضد د نومبر د لومړۍ نیټه رهسي د قانوني کاروایي د اعلان وروسته امنیتی ادارو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده بلخو امنیت ګوند د افغان کډوالو د وستلو په اړه د حکومتي پریکړې غندنه کړې او دای د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو کمشنر وایي چې یوازې هغه افغانان به خپل هیواد ته سنوي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په نور تفصیل د پیښور غلام غوس راکوي
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان د اکتوبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د ناسم امنیتی صورتحال په وجه د تیرو سلوختو کلونو نه په لکونو افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسیږي او اوس د هغوی په ضد کاروایانې کول او په تادی کې افغانستان ته د هغوی لیږدول د افغان مهاجرینو سره زیاتې دي
د شتګردي خلاف چې څومره اکشن کولی شي ټیک تا خو هغه افغانان چې پرمن دي او هغه دهشتګردۍ سره شریک نه دي نو داسې نه چې یوه مشور کې چې ته ځا نو د هغې چې کوم جدادونه یا به د خلکو په ډېر ازان کې متاخلین دا د هغې سره زیاتی دی او دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده
عوامي نېشنل ګوند د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د نگران حکومت په پالیسۍ د نیوکې د هغې رسټو کړې دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټي په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3مه نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې رسټو ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې د پاکستان نه وځي او د هغې رسټو به قانون پلي کوونکې ادارې ناقانونه افغان کډوال په زور وباسي دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې نه په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تنده شوې ده او د کراچۍ پولیسو د سپتمبر په میاشت کې شاوخوا 900 افغان کډوال نیولي وو او په اسلام آباد کې هم 800 افغان کډوال نیولې شوي وو چې په کې 400 هغه افغان کډوال بیا پریښودل شو چې په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد لرل په پیښور کې د افغان کډوالو په دې تازه وضعیت نظر لرونکي خبريال تیمور خان وایي چې اوس مهال پاکستان ته ډیر داسې نوي مهاجرین راغلي دي چې که هغوی واپس افغانستان ته ولېږدول شي نو ژوند به یې د خطر سره مخ شي.
ما چې کوم پخپله وکتل په اسلام آباد کې په پنډی کې ما چې کوم انټرویو کړی دی یا ما وکتل هغه 250-300 پورې خلک دي چې هغه دی پکې دا دې کې صحافیان هم دي په دې کې اکټیویسټ هم دي په دې کې هغه خلک دي چې هغه په تیر حکومت کې لکه په پراسیکیوشن کې وو یا ججز وو ججانې وي فیمل ججانې دي پکې هغه چې هغه الته د طالبانو کیسونه اوریدلي دي طالبانو ته سزاګانې ورکړي دي. ما ته الته دا پته هم لګېده چې افغانستان کې په تیر حکومت کې چې کوم په فوج کې خلک وو یا د هغه په پولیس کې خلک وو هغه هم دلته کې راغلي دي آباد شوي دي او هغه ته ویزې نه دي ملو شوي نو هغه سړي پکې ده.
په عین حال کې د مرکزي اپیکس کمیټې د پیسلو وروستو د پاکستان د سرحدي او ریاستي امور ادارې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو په اړه معلومات راټولول پیل کړي دي. په دغه اړه مشال ریډیو ته د اکتوبر په 14 نیټه د سرحدي او ریاستي امور د ادارې سفران لخوا د ترلاسه شوي دستاویزاتو تر مخه په پاکستان کې ادارو د افغان مهاجرینو د کاروبارونو او جایدادونو په اړه هم معلومات راټولول پیل کړي دي. د لومړنیو معلوماتو تر مخه 115 افغان مهاجرین د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو جماعتونو کې د پېشمامانو په توګه موجود دي. د دې سرکاري شمیرو تر مخه 1599 افغان وګړو په غیر قانوني توګه پاکستانی شناختی کارتونه هم جوړ کړی دي. د سفران د محکمې د دستاویزاتو تر مخه زر تر زره به هغه شناختی کارتونه منسوخ کوي کوم چې افغان مهاجرینو په غیر قانوني توګه ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14,00,000 افغان کډوال دیره دي او خواوشا په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. د اکتوبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې 2 کال وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته ولکه نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي چې هیڅ قانوني اسناد نه لري او پاکستان به یوازې هغه افغان کډوال واپس خپل هیواد ته ستنوي چې قانوني اسناد نه لري.
مشاله دوتا اوګست غلام استاد سره پور وړاندې کوو. همدغه موضوع کې پدې کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو چارو مشر کمشنر عباس خان وایي چې پاکستان لن محلي حکومت یوازې هغه افغانان هیواد ته ستنوي چې قانوني اسناد لري. نوموړي پرون له مشال سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ پاکستان ته څه باندې 1,00,000 افغانان ورغلي او ګڼ خلک هیڅ اسناد نه لري. د دا تاثر ناسم وبلو چې ګواکې په پاکستان کې رجسټر افغان کډوال په جرمونو یا ناامنۍ کې ککړ دي. په اسلام آباد کې د مشالډو خبریال طاهر خان له نوموړي سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستان کې څومره افغان کډوال میشت دي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
اوس کو تاسو وګورئ کرنټلی او خاص کر د افغانستان کې چې کوم اوس د حکومت تبدیل شوی دی دا غیر نه پس کوم وګورو نو صرف یونیسیا سره چې کوم رجسټر شوی دی دا هغه خلک دي چې کوم بل ملک ته غواړي نو دا لی تعداد تقریبا 7-7,50,000 پورې زمونږ په میجر چې کوم خارجي وي په اسلام آباد دی په پېښور دی په کوټه ده لاهور دی نو هغې کې د دې زیات تر رهایش دي په کیمپونو کې نه اوسي نو هغې سره زمونږ په خپل لا اینډ آرډر سچویشن نن سبا ډېر زیات خراب شوی دی او یو زه دا نه وایم چې د دې افغانانو په وجه خراب شوی دی خو د دې حالات چې کوم داسې یو سچویشن چې کوم کې په لکونو بار ملک ته خلک راغلي او هغوی سره هېڅ قسم سند نه وي او تا د دارې په باره کې هېڅ هم نه وي نو ډېر شکوک شبهات پیدا کېږي او چې کوم جنون خلک دي چې کوم مهاجر دي یا چې کوم راغلي دلته علاج لپاره یا کاروبار لپاره نو ایون د هغوی دپاره هم پرابلمز جوړېږي.
عمر خان صاحب اکثر خبره کېږي د مشران پاکستان کې چې پترهګرۍ کې دهشتګردۍ کې دی لاس کې یا په جرمونو کې لاس ته لکه تا سمره افغان میشي په دې شیانو کې راځي تاسو سره معلومات شته
دا جی دا یو ډیټا کو اونسلی ریلیونټ ډپارټمنټ انټیریر دی کې انیشیلی سره ایگزیکټ دی ډیټا یې دغه باندې رزل کمنټ فورم نه او جنرالي ما افغان مهاجرین هغه افغانان کوم د زمو سره ور سره پی وار کارت دی او یو سی آر او هغه ور سره موږ مرسته کوو نو موږ چاته نه دي لیدلې چې د خلکو په داسې سره لاند اورډر مسله کې کړی تر رجسٹر کې سم نشته ځکه موږ سره دایي پوره ډیټا دا موږ هغه سره هر یو ډیټیل دی چې معلوم دی
ټیک او پی وار کارت خبر وکړه پی وار کارت وخت پوره شوی دی چې کوم تیر توسی شوی و کنه
هغه وخت پوره شوی دی 25 جون باندې هغه اوس انوی دغه ایکسټینشن چې دی نو پاره باندې لګیا دی سفرون وزارت او وزارت داخله او وزارت خارجه او پرائم منسٹر آفس سره په دې باندې زموږ میټینګ روان دي او ډېر ژر به په دې کې څه اناؤنسمنټ وشي
لکه امکان شته چې پاره کې توسی وشي
زما په خپل امید دا دی چې دا کې به توسی وشي
ښه او بل داسې یو تاثر دی چې پاکستان ځکه دا فیصله کړې چې دا افغان چا سره اسناد سیمه حکومت کوي نشته ری وباسي چې طالبان حکومت سره نن سبا تعلق خراب دی آیا دا سیاسي بڼه لري یعنی کنه دا
آی ډونټ تھینک سو زما دا خیال نه دی چې دا څه د دې بس پولیټیکل ریزن دی دا پیورلی ریزن چې د نو سکیورټی دی
هغه الکترونیک چې کوم دی ا دې کړه تذکرہ هغه ته مو خبر کړی له 10 اکتوبر هغه نه بس بیا قانوني اسناد دي د دې څه مطلب دی چې پتو هم خدا بدرش پاڑا سب کال نہ شوی دے ددی نہ مراد دارے چھ پکم اوس نشتا دا لک چمن دی یا نو ددی دا مراد
یو سسٹم پر کار دی ون ڈاکومنٹ یو ریجیم پر کار او دا ملٹیپل ڈاکومنٹس زہ دوستے بڑا خبر مکم اکثر او ونے مسل ملٹیپل ڈاکومنٹس نو مونت دا اندازہ کول چھ سومرا افغانیان زمونگ بارڈر نہ واوڑے سومرا افغانیان واپس رل نو دا ٹوٹ کنفیوژن کریٹ او اگین دا کنفیوژن کې چې کوم هغه نیگیټیو ایلیمنٹس نو غته فائدہ دي
خدای شکایتونه هم کیږي اکثر چې دا پی او آر کارډ ورته موږ کیږي سفارت د افغانستان اسلام آباد کې وویل چې په تقریبا 16 ورځې کې یو وزیر افغان نیولې شوې دي نو پی او آر کارډ ورته هم موږ کیږي
دا نورمالي کو فرض کا پاکستانی ای په وځي کې وغه سره خپل څه سند نه کوم په باندې دا کوم څه دي دا څه ډیسکریمینیشن په دې کې نشته او چې کوم پی او آر کارډ هولډر یو سره دی وغه دا کلیم چې جی ما سره پی او آر شته په کور کې نو هغه چې کوم تا هغه ډاکومنټ وخی هغه وخی و ریلیز
پی او آر کارډ سره مخه لګی رجسٹرډ پاکستان سره
دا تقریبا 14 لاکھ تک سی وږي
لکه 1.4 نه سی وږي یا افغان سټیزن کارډ تقریبا
8 لاکھ وږي
افغان سټیزن کارډ څه حیثیت
افغان سټیزنز اف ان ډاکومنټډ افغان سټیزنز په 2016 کې چې موږ حکومت پاکستان حکومت افغانستان او جونیسیار موږ یو ایکسرسایز او په دې کې موږ دا خلک د میپینګ کړو د ان ډاکومنټډ افغان سټیزنز او زموږ افغانستان حکومت سره دا دغه شو زموږ یو اګریمنت شو چې دا به مرحله وار افغانستان زموږ نه واپس
کیږي
او هغه باندې بیا عمل هم شو ځکه چې په غزه کې د حالات بدل شو چینجز راغلي
دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان چې زبګ همکار تیر خان سره بصره مرکه کړی و
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
اردوونکو د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د خبر پختونخوا د بنو په غوړه بکخېلو کې د 1300 میاشتو یو ماشومه د پولیو وایرس زپلیدا چې ورسره په یاد سیمه کې د پولیو د ناروغانو شمیر درې ته پورته شوی د روغتیا د چارواکو په وینا ځینې مور او پلار خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاسکو نه انکار دي چې لکبل یې په سیمه کې د زپل شو ماشومانو شمیره په ډېرېدو ده د برسحال کې دا چې د پولیو ضد ډلو باندې وسلوال بدونه هم ترسره شوي دي چې لکبل یې د پولیو ضد کمپاین ته زیان رسېدلی نور معلومات له سیمې د مشالډیو خبریال عمر وزیر راکوي
د بنو پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي عدنان خان او صحت محکمې چارواکو بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان صحت کمی ادارې ان آی ایچ د بنو غوړه بکاخېلو د غماشومې پولیو ناروغي تصدیق کړي دوی وویل چې د ولس نخواست کړي چې خپل ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي د دوی په وینا د نوړاندې هم د مارچ په میاشت کې د غلطه یو بل ماشوم پولیو ناروغي وهلې وو چې مور پلار یې د پولیو ساسکو انکاری ول پاکستان کې روان کال کې درې د پولیو یا ګوزړ ناروغي کې سونه شوی چې د چارواکو په وینا درې وړه د بنو په بکا خېلو کې شوی تر دې وړاندې 2022 کال کې پاکستان کې شل 2021 کال کې یو او 2006 کال کې سلور اتیا کې سونه شوی ول د بنو ډویژن لکی مروت ضلع کې د پولیسو ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په دریمه وسلوالو ځایي پولیو پروګرام کارکون کې سخی رحمان په ډزو وژلی و. ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې لکی مروت زیندی فلک شیر سیمه کې د شپې وسلوال راغلل د سیمې د پولیو پروګرام کارکون کې لکور را وایسته او په ډزو یې ووژلو. د یادې سیمې یو کس چې د حالاتو نزاکت او ویرې له وجې نوم نه واخیست مشال ریډیو ته وویل چې دغلته په خلاص مړ د شپې ورځې وسلوال ګرځي خلکو ته ګواښونه کړي فعالیتونه یې زیات شوي. د یادې پیښې ذمواري د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. پولیس او فوزي چارواکي وایي چې دغلته د وسلوالو ضد هدفي عملیات هم دوام لري. وسلوالو طالبانو لخوا وخت په وخت د پولیو کارکوونکو او د هغوی د حفاظت لپاره مامور پولیسو باندې بریدونه کیږي چې ګڼ کسان په دې بریدونو کې وژل شوي ژوبل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبر پښتونخوا د کرکلی څانګې په پېښور کې د کروندګرو او کاروباریانو لپاره د دوه ورځنی نندارتون انتظام کړی دی. په دې نندارتون کې د زراعت میانو او څارو پوهانو، ځایي کروندګرو، د کروندې او کاروبار د جدید او ساینسي طریقو په اړه معلومات ورکوي. د سیمې کروندګر دا نندارتون باندې خوشاله دي او وایي چې باید داسې پروګرامونه د صوبې په نورو سیمو کې هم ترسره شي. نور معلومات له پېښور وسیم سجاد راکوي.
یاد نندارتون ته د خیبر پښتونخوا نه علاوه د ملک د نورو صوبو نه د خپلو شعبو ماهران ورځي او دغلته ورغلي تنانو ته د کاروبار د شروع کولو او په مخه بوتللو په اړه پوهاوی ورکوي. د نندارتون د انتظامیه غړي او د زراعت مهانو او سارو د محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر کامران د اکتوبر په سلورم مشال ریډیو ته وویل
زمیدار خلک چې کم دی هغه منګه راوختلي دي. باجوړ نه، د ممندو نه، د مختلفو قبایلي اضلاع نه راغلي دي، د ډسټرکټ نه راغلي دي او هغه خلک دلته نه چې کم دی نو د کم نوي طریقې دي د زراعت او د سارو د خصمانی د هغې باره کې معلومات خلکو ته ورکوي.
په یاد نندارتون کې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي او قبایلي ضلعو نه علاوه د پاکستان د نورو صوبو خلقو د بیرابیلو محصولاتو سټالونه لګولي وو. د باجوړ شیخ ګلباچا چې د ګوبین یا شاهدو کاروبار کوي په نندارتون کې د مختلف ګبینونو سټالونه لګولي وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
بل د کمپنینو سره پکې زمونږ ډیر ښه ډیل روان دي. مختلف کمپنینې چې کوم دی پاغې کې نېشنل ملټی نېشنل کمپنینې لګې دي، هغه مختلف برانچ چې کوم دی هغه خلکو ته وړاندې کوي. لیبلنګ ګوري، دغه رنګ چې کوم دی بوتلنګ ګوري، برانډونه ګوري. دغې نه علاوه چې کوم دی مونږ غواړو چې دغه رنګ ایکسپوګانو ته زمونږ ځوان کل چې څومره په انوستینو کې هغه میل دي که پی میل دي چې هغه هم راشي او پاغو کې د بزنس طرف ته چې کوم دی رجحان پیدا شي.
یاد نندارتون تر بیرابیلو طبقو سره وابسته خلق او په خصوصي توګه زده کوونکي او د زمینداری د کار سره وابسته خلق ورغلی او د پوهانو او سال لګونکو سره یې تبادله خیال هم کولو. د پېښور واجد علي چې د زمینداری د شعبې سره وابسته دي نندارتون ته د ورتلو مقصد سداسي بیانوي.
مونږ خو په دې مقصد راغلی چې دلته نوې مطلب مشینری راغلی وی، سنوی تخمونه راغلی وی یا نوې ورایټیانه دا د غنمو د جوارو یا د غنو یا مطلب چې دا سي لاسټاک والا دغه لګولې مختلف قسم چرګانې پکې روړی دی او دغه دی او دا شاندې د دوایانو والا راغلی دی. نو دینه مطلب ته پته ولګي چیرې اوس نوې مطلب مارکیټ کې کم تخمونه راغلی دی یا کم نوې نسل والا زناور راغلی، چرګان راغلی دی، هغه راغلی چې هغه نمونګه ته معلومات حاصل شي او بیا مونږ هغه کې مطلب چې خپل هغه کاروبار شروع.
د انتظام کوونکو په خبره یاد نندارتون په خیبر پښتونخوا کې په اول ځل وربلل شوی و او وایي دوی غواړي چې په راتلونکي کې داسې قسمه پروګرامونه د خیبر پښتونخوا د نورو علاقو او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې هم جوړ کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. تاسو رپورټ واورېدو او لږه شېبه کې تاسو ته خبرونه هم وړاندې کوو او له مشال ریډیو سره اوسئ.
ما مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو ته وګستی وخت شپه شپږ نیمې بجې نو تاسو ته سات لند خبرونه وړاندې کوم. پښتون ملت پال عوامي نشلګون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد کاروایانو غندنه کړې او د بشري حقوقو ضد اقدام بللې. د اکتوبر په 4مه مشال سره په خبرو کې د ګوند مرکزی ویان زید خان ویل چې په زور د افغان کډوالو له هواده ویستل د هغوی سره زیاتې دي. حال کې دا چې پاکستان کونو سر وزیر سرفراز بوګټي ویلي چې قانون نافذونکي ادارې به د اکتوبر 1مه وروسته دا قانون کډوال په زور وباسي او جایدادونه به یې ضبطوي. بل خبر لمخې په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي چې د بی اسناد او افغان وګړو په اړه د پاکستان پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. غوښتنه کړې چې باید پاکستان په دغه اړه خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د افغان طالبانو ویان زبیالله مجید پرون په ټویټر میډیا ایکس په یو بیان کې ویل چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره روان چلند ورته د منلو نه دی. پاکستان حکومت لا هم د افغان طالبانو د ویان د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په سواد کې پولیس وایي په مبینه ناپامه ډز لګېدلې جوبل د پولیو الکار مل شوی. د سواد پولیسو مشر شټولا ګنداپور د اکتوبر په 4مه مشالې ته ویل د اکتوبر په 3مه په کوخاري سیمه کې د پولیو مخنیوي ټیم د حفاظت لپاره موجود پولیس الکار نه په غلطۍ سره ټوپک خلاص شوی چې په نتیجه کې د پولیو د ټیم کارکونکي محمد اعزاز خان پر ډز لګېدلې وو. د نوموړي په وینا محمد اعزاز خان روغتون ته وړل شوی وو چې بېګا د شپې مهال او د نن په هند کې د کرکټ 50 اوریزه نړیوال کپ په سیالۍ پیل شوې چې پکې دا لومړی لوبه د انګلینډ او نیوزیلند ترمنځ په حیدرآباد کې روانه ده. نیوزیلند دا مهال سل رنجونه جوړ کړي په 12.1 اوور کې یو لوبغاړی اوټته. د دې نه مخکې انګلینډ 202 رنجونه جوړ کړل په 9 لوبغاړو سوځېدو باندې. مشال لړیو ته وګورئ د خبرو نورندیز مو واوریدو او په دې نیمه کې هم یو شمیر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اسانولو لپاره یو شمیر لوازنامې موجود دي. په دوی کې یو هم ترانزیت تجارتي تړون دی چې اوسنی شکل یې په 2010 کال کې د دواړو هیوادونو چارواکو لاسلیک کړ. خو اوس د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغان سوداګر به نوي پیسونه ورکوي. د ضمانت لپاره به په پاکستاني بینکونو کې پیسې ږدي او ځینې توکي به نشي وړلې. د دواړو هیوادونو شریک چیمبر اف کامرس وایي دا فیصله له لاسلیک شوي لوزنامې سرغړونه ده. د ترانزیت تجارتي تړون د اوسني حالت او تاریخي په اړه د بشیر ګواخ راپور اوري.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګرو لخوا پر وړونکو مالونو یې 10% فیس اچولو سربیره د ځینو توکو په وړلو بندیز لګولی دی. د پاکستان کسټمز لخوا د اکتوبر په 3مه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د خپل وړونکو مال 10% پیسې ورکوي. پخوا دا پیسې نه اخیستل کېدلې. همداراز له افغان سوداګرو د نغدو پیسو د بیمې پر ځای د بینک بیمې شرط ایښول شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکه خونه یا چیمبر اف کامرس دا بدلون ردوي. د دغې خونې شریک مشر خانجان الکوزی مشال رډیو ته وویل چې د 2010 کال د تړون له مخې افغان سوداګر له نورو هیوادونو څخه اخیستي مالونه د پاکستان د بندرونو له لارې افغانستان ته وړلی شي. په بدل کې پاکستانی سوداګرو ته اجازه ورکړل شوې چې د افغانستان له لارې مرکزی اسیا ته خپل مالونه یوسي. دوړو خو په لیکلي بڼه ژمنه کړې چې سوداګر به یوازې د لارو د استعمال پیسې ورکوي.
د اپټا قرارداد وخت یې پوره شوی مګر د پاکستان پارلمان فیصله کړې ده چې تر څو نوی قرارداد ترسره کیږي دا قرارداد به ادامه پیدا کوي او دوی کومه فیصله کړې ده دا یو جانبه ده. یو ملک د بل ملک د اموالو نه کشتم او محصول نشي اغستلی. دوی چې کوم شرایط وضع کړي دي دا په دې معنی دي چې یعنی غواړي چې دغه لاره په تا باندې بنده کړي. دوی بانکي ګرانټي حتمی کړی ده چې دا په هیڅ صورت نه کیږي. بانک ګرانټي مونږه انشورنس لرو. د بانک ګرانټي داسې ده چې ستا یو لک ډالر مال دې راوړو نو ته به یو لک ډالر د پاکستان په بانک کې ږدې. نو دا خو هېڅ شی نشي کېدلی. مونږ دومره پیسې به مونږ د کمه کړو.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونی چیمبر آف کامرس پر ویبپاڼه د خپرو شو معلوماتو تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټرانزیټ تجارت تړون په لومړي ځل په 1915 کال کې شوی و. بیا وروسته په 2003 او 2010 کال کې پکې نوي بدلونونه وشول. د دغو بدلونونو مقصد سوداګري اسانه ولو. په ډېری وړونکو مالونو کې وریجي، چای، بوره یا چینی، رخت، برېښنایي توکي، غوړي، د موټرو پرزې او ټیرونه شامل دي. د پاکستان کسٹم ادارې د اکتوبر په 3 په خبر پاڼه کې ویلي چې افغان سوداګر هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې ورته ضرورت نشته. د دوی په وینا بیا دا سامانونه پاکستان ته قاچاقېږي چې د پاکستانی جوړو شوو شیانو بازار خرابولو ترڅنګ ځایي اقتصاد ته زیان رسوي. خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونې غړی او تجار شاهد حسین چې د تورخم له لارې مرکزي اسیا ته مالونه ځي وایي په ابتا کې نوي بدلونونه د ټولو خواو په زیان دي.
پاکستان ته دا پکار دي چې هغه خپل کسٹم او خپل سونا ایریاز چې دي چې هغه کور کی چې سمګلنګ هغه کنټرول کی. په هر لارې کې ټریکر لګېدلی. کراچۍ نه روزي په مختلف لارو هغه ټریک کیږي کسٹم طرف نه. افغان ترانزیت ټریډ سره تړلې بیا د منځنۍ آسیا ترانزیت ټریډ دی او دې وخت موږ ته ضرورت دی، زموږ ولس ته ضرورت دی چې سونه دا ترانزیت ټریډ د کراچۍ په لاره سي واقعيږي. په دې کې زموږ عوام، زموږ ترانسپورټ، زموږ تاجران هغه داخل دي، هغه ته ګټې رسیږي. دا یو منفي میسج ورکوي چې په دې وخت کې افغان ترانزیت ٹریڈ باندې نرخونه سیوا شي یا هغه په مختلف طریقو باندې نور هغه وشیړل شي.
د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته واضح کړی چې د ترانزیت ٹریڈ په ترڅ کې قاچاق کیږي چې اسلام آباد به پر ضد سخت ګامونه اخلي. هغه زیاته کړې و چې په دې قاچاق کې ځینې پاکستانی امنیتي ځواکونه هم لاس لري چې سزا به ورته ورکړل شي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه غبرګون نه و ښوولی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اردوونکو له دمې مخکې تاسو د بشیر ګواخ راپور وارد چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت تجارت تړون په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې د ترګرې پیښو د څار څېړنیزې ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په 13 میاشتو کې د وسلوالو بریدونو کې له 1100 زیات کسان وژل شوي. د رپورټ شمیرو سره په وژل شوو کې له 300 زیات امنیتی ادارو سرتیری هم شامل دي. یو بل څېړنیزه اداره بیا په خپل راپور کې وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې 15 بریدونه شوي دي. نور تفصیل له پیښور عظمت علی شاه راکوي.
په اسلام آباد کې د شخړو او ترهګرۍ څېړنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټډیز یا سی آر ایس ایس د اکتوبر په ډومبه په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په ډومبه 9 میاشتو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. رپورٹ زیاتوي چې د کال 2015 نه وروسته د داسې ډومبه کال دی چې تر ټولو ډیر خونړې دي. اداره زیاتوي چې په ډومبه 9 میاشتو کې 1100 زیات کسان مړه شوي دي چې پکې 208 پولیسان او 132 نورو امنیتي ادارو سرتیري مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای ای جی اختر شاه مشال رادیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنه پیښې زیاتېدو وجه هغه وسلوال دي چې لسلویختو کلونو راسي په گاونډي هیواد کې جنگېده او اوس یې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اغستې ده.
یونین دلتا انٹری کرے ہوا آگا وقت چکم جہادی تنظیموں نے جوڑو داغی ٹول براکے سے خیبر پختونخوا او زړس قبایلی سیمه کې او کبیا نائن ایول الیون شو اغین پستا هم دا ټول زمونږ دی کې قبایلی سیمه تا راغوت شوی او اغی دلتا دې تنظیمونو وخت سره خپل نیٹ ورکس جوړ کړو او هغه نیٹ ورکس رو رو دور حاوی شو شپتی شیبا کی هغه خپل عملداری شروع کا شورش ہو.
پا اسلام آباد کې د سیړنی او بل مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز هم د ستمبر د میاش په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال د ستمبر په میاش کې 15 شپېته وسلوال بریدونه شویو چې پکې 146 کسان مړه او 144 جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس اداري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 نروستو وسلوالو په عوامي ځایونو بریدونه کول پریخي، نو هم دا وجه ده چې اوس پولیس په نخه کیږي. خو د روان کال د ستمبر په میاش کې شوي بریدونو کې زیاتر عام خلک په نخه شوي دي.
پچھلے ایک دو سال کے دوران وہ جو ایک
پاتیر دوا کلونه کې چې پی ٹی ایم په قبالی ضلعو او خیبر پختونخوا کې د پوز پر ضد کومه بیانیه استعمالوله، نو وسلوال ډلې همغه سوچ سره مخې ته راغلل او صرف د سکیورټي ادارو کارکونکي او پولیس والا یې په نخه کول شروع کړل. اول یې صحافیان هم په نخه کول. وسلوالو یو لایحه عمل جاری کړو چې په هغه کې ویل شوي وو
پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د ستمبر په میاش کې په هدفي بریدونو کې 26 کسان مړ شوي چې پکې 14 کسان عام خلک او 10 د نورو امنیتی ادارو سرتیري وو. په پیښور کې خبریال عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو وړې وړې ډلې دي چې په هدفي وجنو کې ککړې دي.
طالبان پاکستان کې د نور والو والو تنظیمونه راوځي چې وی دي، نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټه خطر جوړ شي. او د دینه علاوه مخکې خو صرف ٹی ٹی پی وا یا وړ تنظیمونه نه صرف هغه یوځای شو، بلکې دا وخت کې د داعش په صورت کې پاکستان ته ډیر زیات غټ تھریټ ته باقاعده د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی یو رپورٹ راغلی دی چې پاره کې دا لیکلي دي چې په افغانستان کې موجود داعش اسلامک سټیټ او بیا خاص کر په خراسان صوبه کې چې کوم دي، نو د هغې عملیات تر هغې کارویانې د پاکستان خلاف ډیرې زیاتې دي. خاص کر دغه بیا دلته چې کوم مذهبي جماعتونه دي، په مذهبي جماعتونو کې بیا جمعیت العلماء اسلام د هغې په ښکارا نخه باندې دي.
سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2013 نه د کال 2023 پورې دا وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 نه زیات وسلوال وجلې شوې دي. رپورٹ زیاتوي چې په تیرو لسو کالو کې لږ 26000 زیات پیښې شوې چې پکې 1100 نه زیات عام خلک او 1400 زیات د سکیورټي ادارو کارکونکي لشوې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 1:00 تر شپږو، د سهار له 9:00 د ماخام تر 2:00، د شپې له 9:00 تر 10:00 او بیا له 11:00 تر 12:00 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 1:00 تر 6:00، د مازیګر له 6:00 نه تر 2:00، د شپې له 9:00 نه تر 10:00 او بیا د شپې له 11:00 نه تر 12:00 په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګسته اوریدونکو راځو یو بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې پاکستان حکومت وخت په وخت د بجلی په بیو کې اضافه اعلان کړی او یو شمیر ټیکسونه یې لګولي، بیا هم د بجلی په مت کې گردشي قرضه 2.3 ټریلیون روپو ته رسیدلی. بلخو د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف حکومت ته د بجلی په مت کې د تاوانونو راکمولو او بجلی د ترسیل د نظام د قوي کولو ویلي دي. گردشی قرضہ ست اول کی وردی پنچیا کی د پاکستان د عام وګړو ژوند او پرمختیایي پروژې څنګه غزمنی شوی پاره تفصیل د شاین بنری پجرا پور کې.
د پاکستان د وفاقي حکومت د بجلی سانګې د وپانې د راپور تر مخه په پاکستان کې د بجلی په مت کې د گردشي قرضو حجم 2.3 تریلیون روپو ته پورته شوی دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه او خبریال طاهر شیرانی وویل چې د پاکستان جمهوری اتحاد په مشرۍ د وزیر اعظم شهباز شریف تیر حکومت د بجلی په بیه کې د یونټ په سر د 1500 روپو نه ډیر اضافه کړې وه. نوموړي زیاته کړه چې له دغې نه علاوه هم د میاشتې او دریو میاشتو په سر په بلونو کې اضافه شوې وه، خو د هغې باوجود د بجلی په مد کې گردشي قرضه 2300 اربا روپو یا 2.3 تریلیون روپو ته پورته شوې ده.
فیڈرل گورنمنٹ سے ہم پکے شامل دے، پروونشل گورنمنٹ سے ہم پکے شامل دے گا، کرنٹ ڈیفالٹر ہم پکے شامل دی، اگو نہ چی ریکوری نہیں اور سرا ٹیرف یعنی جو بجلی قیمت سیوا کولو یو ایڈجسٹمنٹ ہی آگا کا ڈیلے کئی حکومت دگنا ہم بیا چکم سرکولر ڈیٹ دے آ سیوا کی گی. آئی ایم ایف ہم دعوائی چکم سرکولر ڈیٹ دے آگا کنٹرول کے دہ کال تقریباً 600 ارب روپے حکومت یو تخمینہ دا اسٹیمیٹ دے چکم بجلی اغلا دا پہ کے حکومت یو کریک ڈاؤن شروع کرے دے ابلے میں استنا نگران وزیر اعظم پہ ہدایت باندھے تقریباً 12-13 ارب روپے ریکوری سوئے دا، لیکن 600 ارب روپے غلا دا. یو حکومت نا اہلیم پہ شامل دا.
د پاکستان موجوده نگران حکومت هم د بجلی په بلونو کې د اضافه لړۍ روانه ساتلې ده. د وفاقي حکومت د بجلی څانګې یا پاور ډیویژن په خپل ویبپاڼه د بجلی په 15 کلن پلان کې ویلي چې د بجلی په مد کې بعد د کیپیسټی چارجز په نامه نور ټیکسونه هم عملي کوي، خو د دې باوجود گردشي قرضه نه کمیږي. گردشي قرضه څه ته وایي؟ په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او سیاست مدار احمد کونډي وایي چې په اسانه ژبه کې دا یوه دایره ده چرته چې حکومت د بجلی د ویش ادارې او د بجلی د پیداوار خپلواکه ادارې د یو بل قرضداري دي، او د بجلی د غلا بلونو د عدم ادایګۍ او د بجلی د ضایع کېدو له کبله پکې ورځ تر ورځ اضافه کیږي.
په ادھار باندې، په پور باندې، په قرضې باندې دی بار نه ګیس را غواړي او تیل را غواړي، بیا چې کوم دی کنه هغه ادھار چې کوم دی آی پی پیس ته ورکړي دي، اگریمنټونه داسې دي. نو دا چې کوم سرکل دی دې ته مطلب چې کوم دی سرکولر ډیٹ وایي، ولې پی ایس او چې کم آئل را غواړي، بار ملکونو نه را غواړي او په لون باندې را غواړي. نو دې له وجه دا یو سرکل جوړ شوی دی کافی عرصے نه، د لاسز له وجه، د ٹرانسمیشن لائن سے کم غدی ڈیر زیاد ڈیمیج تھی آگے کے دمرا کے پیسے نہیں 30% لاسز اسی نوگا پیسے ملا وی گی نا نو دے لو جدا شہ چی کم دے کنا سرکل کے روان دے بس یو بلتا مطلب کمیٹمنٹ کئی لے کر بیدے مانے فائننشل چارجز ہم رازی
دا په داسې حال کې دا چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف هم پاکستان ته ویلي چې د بجلی په مد کې تاوانونه کم کی، د بجلی د ترسیل نظام ښه کی، او د بجلی په بلونو کې د سبسیډي یا رعایت ورکولو نه ډډه وکړي. له دغې وروستو د پاکستان نگران حکومت د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره یو کمپاین هم پیل کړی دی، خو د پرمختیایي چارو پوهان وایي چې د حکومتي نظام د ښه کولو او د بجلی د پیداوار او ویش په نظام کې د اصلاحاتو نه بغیر د دې چیلنج سره مقابله ګرانه ده. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز یو څیړنکار کریم خان وایي
دا سرکولر ڈیٹ چې کوم دی نو په دې سرکل کې بجټری ریسورسز خوري، او بجټری ریسورسز مطلب دا رتا ته پتر چې زمونږ په اکانومي کې مسلسل فیسکل ډیفیسټ دی، او د دې فیسکل ډیفیسټ د وجه چې کوم دی نو لکه کم ریسورسز چې ډیولپمنټ پروجیکټس لا یا کم چې کوم دی نو ویلفیئر پروجیکټس باندې استعمال دي شنو هغه په سرکولر ڈیٹ کې لاړ شي. نو د دې وجه چې کوم دی نو دا په عام عوام باندې دا امپیکټ دی. بجٹ خساره زمونږه فو عوامو باندې دوه درې طریقو سره امپیکټ کوي. یو خدای چې مور ټیکسز چې کوم متاسو پتر هر وخت نوی ټیکسونه لګي، پیټرول ډیولپمنټ لیول لګي، او دویم اداره چې مطلب دار کوي پیسې چې په ډیولپمنټ پروجیکټس یا ویلفیئر پروجیکټس کې استعمالېدل پکار دي ناغه سرکولر ډیټ کیږي.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د بجلی په بیو کې د زیاتوالي خلاف احتجاجي مظاهره هم شوې دي. حکومت وایي د پیسو د نړیوال صندوق سره له خپلو لوزنامو سرغړونه نشي کولی، او د مالیاتي ادارو د سلا مشورې نه بغیر ولستا راحت نشي ورکولی.
د مشال ترڼا لاندې
او پنځوس کال کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیړیو کې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امن دلو کے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی گارے دل ایسا یاد دلو کے ایسا ندوی سارے سم زمو سا کم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دی تمرا دا پاکستان ویلو مشر دا ترن والا خلا بن کی پور تا کڑی کلاشن کو فغاڑے تا چولے تے خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د یتیمانو او بې وزلو ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره جوړې ادارې زمونږ کور دویمه خپل کلیزه منزلې ده. د دې منزلو پر مهال یو شمېر ماشومانو د خپل لاس جوړ شیانو سټالونه ایښودي وو. دغه راز پدې کې ماشومانو د خپل هنرونو مظاهره هم وکړه. د سورکې د یاد ادارې د موسیقۍ استاد هم موجود وو او ماشومانو ته یې موسیقي خودله. دغه پروګرام ته د مشال ډو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا راپور یې را لېږلې چې د موسیقۍ په غږ پیل کې.
اے خنجر خنجر بانو سرا بس کے دغ تورو نیزو سرا بس کے
دغه د دیرش کلن سندرغاړي هنرمند راحت افغان سندره ده چې د سوات په کانجو کې د بېوزله ماشومان لپاره جوړ کړی شوی زمون کور ماشومانو ته موسیقي ښایي. راحت افغان وایي چې د تیرو دوو کالو راهیسې د سکول تر شلو پورې زده کوونکو ته رباب، تبله، سندرې او د موسیقۍ نورې برخو ښودنه کوي. د زده کوونکو لپاره موسیقي زده کړې ډېر اهم دي.
موسیقي حکم وګوري د امن، د امن علامت دی، د وحشت نه پاک دی، د امن دی، د یووالي دی، د کې چې کم دی یو د اتفاق دی، په دې کې چې کم دی همدردی ده، او دا چې کم دی دې سره په دې ماشومانو کې یو داسې انساني خوینه را پیدا شي چې هغه مونږه د ژوند سره مطلب کې ژوند کوو چې ژوند څه شی نو ژوند خو داسې شی نه کنه که چې ماته اوخره اوسکا یو د شه دا خو مطلب زناورم کې یو مشینریم کار کوي شو خره کې خبره کوم د ژوند کو کنه ژوند مونږ به خبره به درنګونو باندې کوو، مونږ خبره به موسیقي باندې کوو، مونږ خبره په ساس کو پاتړن باندې کوو.
د ستوره کې د نظامی شمسي پاړه سټال لګون کې د شپږم ټولګي یحیی خان وای چې دغه سټال کې دا خودلې شوی چې د سمکه پر رنگ نورې سیاریم د نمبر نه تاویږي او دغه نامونه ته د ورځې شپې او د موسمونو بدلون پاړه معلومات راځي.
مونږ دا پته لګی چې ماخا لگا ورځ څنګه راځي او د موسم څنګه ای او دا جی پی ایس سیټلایټ او د میټیور او دا ټول شونه دا درې مونږ ته راغړه زی پته چلی شي دا د دسی دی دسی دی دسی دی
سٹالون تا ورغری دا نورو ملګرو سره د کانجو د شخصي سکول د نهم ټولګي مرجان وای چې دوی خوشاله شول چې ماشومانو یو شمېر ساينسي سٹالونه لګولي. دوی تر هم زده کړې وکړې.
موږ چې د تیرالو نه موږ لکه هر قسم شی ولیدو د دې لکه کماړې چې نه غو ډېر زیات کوشش کړی دی. یوازې د مطلب سبق نه رسېږي لکه موږ زده کو ځکه د دې هر څو د سبق زده کول لپاره زموږ دا ضروري ده چې لکه مطلب موږ د اکټیویټیز وکړو چې زموږ په سبق کې هم انټرست پیدا شي او لکه مطلب یوازې زموږ د سکول لپاره نه لکه د هر سکول لپاره چې دی نو لکه دا ضروري دی چې هغه هر خپل هر کلاس له چې دی لکه د اکټیویټیز چې د دې مخور کې
زمون کور ادارې خیبر پختونخوا مشرې نجما سحر په دغه مهال مشال لري دوور چې زمون کور اداره کال 2014 کې جوړ کړی شو. دا وخت د صوبې په بیرابلو ضلعو کې 15 سکولونه لري چې پکې یو د جنکو لپاره ځانګړی دی او دغه ادارو کې یو لسو زده کوونکي تربیت اخلي.
دګه جی کم ماشوم هم پس خطر باندې دو چار دی جی کا هغه اورفن دی
که آغا فاینانشلی ولنریبل دی ډیر زیات که د هغې مور پلار په جیل کې دي که دا هغه په خپله څه کریمینل اکټیویټي کې انوالو کېدل غواړي او هغه ماشوم بچکول غواړي که هغه نشې په لت کې تلل غواړي او روان دی او هغه بچکول غواړي هر قسمه خطرې نه چې هغه دوچار دی هغه ماشوم زمونږ ماشوم دی.
په دغه مهال ویل شول چې زمون کور ادارې کې ټولو ماشومانو ته د حکومت لخوا د اوسېدو ځای، خوراک، د لوبو موقع او طبي امداد ورکولی شي. دستوري په اخره کې غوره سټارونه لګونکو ته تعریفي اسناد ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګصه د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز خار په 1015 کلو کې 2000 کسانو ته د لارو او سړکونو د جوړولو او اوبو لګول په برخو کې د لنډمهال لپاره د کار زمینه برابره شوی. په دې برنامه کې هغه کسان سره چې د فزیکی کار توان نه لري لکه مزوره او کونډو ښځو سره د 10,000 افغانیو نقدو مرسته کیږي. بل لوري ته ځایي خلک د برنامې د خوښ دي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پکتیا او ټول افغانستان کې په اوږدمهالو پروژو پانګونه وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریاله کوي.
نړیوال بانک د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام له لارې د 40 پروژو په چوکاټ کې 2000 کسانو ته د یوې میاشتې لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د مسؤلینو په وینا دې برنامې ته چې 1.5 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې، ډېره برخه یې فني او غیر فني کارګرو، لږه برخه یې بې سرپرسته کونډو او معیوبینو او یوازې 40% نورې په تخنیکي وسایلو مصرفېږي. د ټولنیز معیشت د دې برنامې په چوکاټ کې فنی کارګرو ته هر ورځ 200 او غیر فنی کارګرو ته د ورځې 450 افغانۍ مزد ورکول کیږي. د پریکون کې مؤسسې ولایتي مشر محمد اسماعیل ظریفي د دې برنامې د مخ په تړاو مشال رادیو ته داسې ویل:
په دغه 115 کلو کې خلکو ته کاری فرصت برابرول دي او دوم هدف د پروګرام دا ده چې په دې کلو کې هغه خلک چې کار توانایي نه لري لکه هغه خځې چې هغه کونډې چې د کور سرپرستی په غاړه وي یا هغه معیوبین چې کار نشي کولای او یا معتاد ځوانان، د دوی لپاره به د هر نفر لپاره به د 10,000 افغانیو کڅوړه دا برابرېږي او دا به ورکول کیږي.
بلخوا هغو کسانو ته چې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د ټولنیز معیشت په برنامه کې د کار زمینه برابره شوي خوښي څرګندوي.
نوم اسماعیل ده. ډېر وخت بیکارم، اوس چې کار زمینه برابر شوی ده اوس ډېر خوشحاله یم. ځوانان ډېر بیکار، اوس ښه کار روان دی کنه، اوس د موسسې د طرف نه کار روان دی، د لخته مخته په کور جوړوي.
د کاري زمینو برابرولو ته د ځوانانو په خوا کې هغه کسان هم خوښ دي چې کورنۍ او اولادونه لري او د هغوی ټوله تکیه د لاس په مزدورۍ ده، خو هغوی په میاشتو کار نشي پیدا کولای. د پکتیا ولایت اوسیدونکی سید ګل وایي:
یو کال یو نیم کال کېږي چې موږ بیکار وو، موږ ته اوس د کار زمینه مساعد شوه، اوس ډېر خوشحاله یو. دا زموږ د کلي خلک ډېر مظلوم دي، ډېر یوه روپۍ نه لري وروره. دغه ژمی موږ چې دغه کار وکړو ژمی خورو وروره، نور یو شی امامت نه لرو وروره، بس قرار په کورو کې پراته یو.
د پکتیا روڼ اند یو فعالان وایي: موسسات باید د لنډمهاله کارونو پر ځای په داسو پروژو باندې کار وکړي چې هغه اوږد محاله گټي ولري او خلکو لپاره هم پکې د اوږده مهال لپاره کاری فرصتونه برابر شي. یو تن مدني فعال غازی ویل
موسسات باید موږ ته بنیادی کارونه وکړي، دایمي کارونه چې لږه نه طویل مدت وخت موږ یې نه ګټه واخلو. د دو ورځو کار یا پنځو ورځو کارونه موږ نسو کولای چې ټول عمر دغه کار وکړو یا دغه مزد واخلو.
یاد دیوی د نړیوال بانک لخوا د کارموندنې د روانې برنامې دوه میاشتې مخکې د پکتیا په مرکز او درې ولسوالیو زرمت، احمدآبا او سیدکرب کې هم په ورته توګه د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسانو ته د یوې میاشتې لپاره د کار زمینه برابره شوې وه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
دا مشال رادیو ده.